د ازادي رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساعته خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په کابل کې د روسیې پر سفارت تروریستي برید غندلی او د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ښاغلي ویست پرون سه شنبه په یوه ټویټ کې ولیکل چې تاوتریخوالی هیڅ هدف نشي ترلاسه کولی. چین هم دا برید غندلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ وویل چې چین پر ډیپلوماتیکو استازولیو او کارکونکو یې تروریستي حمله په کلکه غندي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې هغې ویلي دي چې پیکینګ هیله لري د افغانستان لوری د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي او د ډیپلوماتیکو استازولیو ډاډمن امنیت یقیني کړي. پر دې سفارت د دوشنبې ورځې د ځانمرګي برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. په دې برید کې د سفارت دوه کارکونکي او څلور افغانان ووژل شول. په فاریاب ولایت کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او لس نور ټپیان شول. د فاریاب د ترافیکو رئیس ملا نجیب الله خیبر ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د دې ولایت په چارباغ ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو فلاین کوچ له یو تراکتور سره ټکر شو. په مړو کې څلور ښځې او یو ماشوم شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په یو برخلیک ټاکونکې لوبه کې له پاکستان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام په شپږ نیمو بجو د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغانستان دا لوبه وګټي نو د آسیایي جام د شل اووریزو لوبو پایلوبې ته د وتلو چانس زیاتیږي. په نیم پایلوبه کې افغانستان سریلانکا ته بایللې او پاکستان له هند څخه ګټلې ده. د دغو لوبو په ترڅ کې پرون سریلانکا هند ته په شپږو ویکټو ماتې ورکړه. افغانستان بله لوبه سبا پنجشنبه له هند سره کوي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکراین د زاپوریژا په اټومي بټۍ کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او وایي په دې بټۍ کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ادارې مشر رافایل ګراسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلي ګراسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیې او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. او د برتانیا نوی صدر اعظم اوکراین ته د سفر بلنه منلې او د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د دې هیواد پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی. لیز ټروس پر دې دنده له ټاکل کېدو وروسته له نړیوالو مشرانو سره د لومړنیو تماسونو په ترڅ کې پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم ټلیفوني خبرې وکړې. د برتانیا د صدر اعظم دفتر د دې خبرو جزئیات خبره کړي او وایي میرمن ټروس ټینګار وکړ چې برتانیا به د اوکراین د ازادۍ او ډیموکراسۍ ثابت ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلي زلنسکي پر ټویټر لیکلي چې میرمن ټروس ته یې د اوکراین د سفر بلنه ورکړه او پر دې خبرې ورسره وکړې چې څنګه باید پر روسیې فشار زیات شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم ورزو د راپورونو برخه ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له ګمارل شوی کمیسیون څخه غوښتي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د امریکا د حکومت کړي ژمنې وڅېړي او دا معلومه کړي چې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره امریکا څه کولای شي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار ویلي امریکایي مشرانو تل پر دې ټینګار کاوه چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو دفاع به کوي او هغوی به هیڅکله هم یوازې نه پرېږدي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هومن رایټس واچ وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ارزونې کمیسیون باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه د امریکا د حکومت کړې ژمنې وڅېړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د دې سازمان پر وېبپاڼه خپور شوی ویلي چې یوه ستونزه چې دغه کمیسیون لري دا ده چې څوارلس نارینه او دوه ښځینه غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ تخصص نه لري او هیڅ غړی هم افغان نه دی. دا کمیسیون چې د 2021 کال په دسمبر کې ټاکل شوی هغه مهم استراتیژیکي ډیپلوماتیکي او عملیاتي پریکړې ارزوي چې په افغانستان کې شوی او هم دنده لري چې د امریکا د دغې نږدې شل کلنې جګړې له زده کړو او سپارښتنو په راتلونکي کې کار واخلي. د کمیسیون اوس په کار پیل کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي دې ته په پام چې د امریکا د متحدو ایالتونو مشرانو پرله پسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان میرمنو او نجونو کړاو ته په اشاره په افغانستان کې جګړه توجیه کوله دا خواشینونکې ده. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار د امریکا د هغه وخت د ولسمشر جورج دبلیو بوش په افغانستان کې جګړې پیلېدو ته امر ورکړ. د 2001 کال په ډسمبر کې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو په افغانستان کې ښځې او ماشومان کافي کړېدلي او دغه ستر ملت به سخت کار وکړي چې هغوی ته هیلې ورکړي. د هغې میرمنې لورا بوش ویلي وو چې د طالبانو په وړاندې جګړه د ښځو د حقونو او د وقار لپاره جګړه وه. د امریکا د وخت بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینتن په 2010 کال د افغان ښځو یوې ډلې ته ویلي وو چې موږ به تاسو یوازې پرې نږدو، موږ به له تاسو سره تل ودرېږو. میرمن کلینتن په دې کال ژمنه کړې وه چې د افغان ښځو حقونه به له طالبانو سره یوه جوړجاړي ته د رسېدو قرباني نه شي. هیدربار وایي له دې سره سره طالبانو د 2021 کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم لومړنی اقدام چې وکړ د امریکا په مرسته جوړ شوی د جنسیتي تاوتریخوالي د مخنیوي سیستم یې له منځه یووړ. د نوموړي په خبره د کابل له سقوط یو کال وروسته د هغو افغان نجونو او ښځو خوبونه چې دوی یې لیدو ته تشویق شوي وو په اوبو لاهو شوي دي. طالبانو نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي او ښځې هم له کار کولو او د ورځې په تېرېدو یې ژوند لا تریخېږي. د آزاد تګ راتګ، ټولنو او د بیان د ازادۍ په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي، خو د دې ټولو خلاف متحدو ایالتونو د هغو افغانانو پر تخلیه تمرکز کړی چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د ښځینه فعالانو په ګډون یې ښځې یوازې پریښې دي. د امریکا د مهاجرت د ځانګړو ویزو په سلو کې یوازې له 1 to 10 پورې ښځې دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار وایي د افغانستان د جګړې په اړه ګمارل شوي کمیسیون ته پکار ده چې د افغان ښځو په اړه د امریکا مسؤلیتونه په دقت وڅېړي او دا مسله یقیني کړي چې د دې کار لپاره متخصصین لري. د نوموړي په خبره دا ډېره مهمه ده. دا کمیسیون چې د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت ژمنې ارزوي او ناکامي یې مستند کوي، باید دا هم په ګوته کړي چې په څه ډول کېدای شي هغوی چې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ژوند کوي خوندي شي، یا له هغو سره چې بهر ته په تیښته بریالی شوي مرسته وشي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان لپاره ډیره ځکه مهمه ده چې که یو ګټي نو فاینل ته د وتلو چانس زیاتیږي، او که یو بایلي نو له فاینله وځي. نننۍ لوبه د ماښام په 6:30 البته د کابل په وخت پیلېږي. د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار په لوبغالي کې په دې راپور کې چې نوریاس نوري برابر کړی د افغانستان د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ او د لوبغاړو د افغان لوبغاړو خبرې اورېدای شي.
د کرکټ د روانو شلاوره آسیایي اتلولۍ جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان او پاکستان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ لوبډلې له پاکستان سره دې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. که افغان لوبډله دغه لوبه وګټي نو فاینل ته د وتلو چانس لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي چې له پاکستان سره د لوبې لپاره یې ښه تمرینونه کړي دي. په یو ویډیو کې چې د افغانستان کرکټ بورډ په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې ایښې، رحمان الله ګربز وایي
آمدگی لرو چې د پاکستان په خلاف باندې خلوبو کو، او ان شاء الله امید هم دا ده چې دا لوبه وګټو. زموږ کوشش او اراده هم د ګټلو سره دي.
بل لوبغاړی نوین الحق وایي هڅه کوي چې نه یوازې له پاکستان څخه لوبه وګټي بلکې نور ټیمونه هم مات کړي.
زه خپل او ټول لوبغاړي ان شاء الله آماده دي چې د هغه هر یو اپوزیشن یې موږ خپل سلفي سره کوشش کوو چې له ټولو څخه میچونه وګټو افغانستان لپاره ویاړونه راوړو.
نننۍ لوبه د دواړو لوبډلو لپاره ډېره مهمه ده. پاکستان به پای لوبې ته د رسېدو لپاره هڅه کوي چې افغانستان ته ماتې ورکړي، او افغانستان ته هم له پاکستانه ګټل په روانه اتلولۍ کې د پاتې کېدو یوازینۍ هیله ده. د افغانستان بل لوبه د پنجشنبې په ورځ له هند سره ده. افغانستان له دې مخکې سریلانکا ته د 4 په توپیر لوبه بایللې وه، او پاکستان په نیمه پای لوبه کې د تېرې یکشنبې په ورځ هند ته د 5 په توپیر ماتې ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې وتلي بالر یا توپ اچونکي راشد خان په سګنی د کرکټ په آسیایي جام لوب کې د افغانستان د ټیم حضور ډیر مهم بللی دی. د رویټرز اژانس راپور له مخې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر تمویلونکو له خپل ملاتړ لاسه اخیستی چې دې مسلې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ټیم حضور یو څه پیکه کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي راډیو ته مراسته ولیدي.
زه نن احمد لال ولسمال د هلمند ولایت نفداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خود هغه مخابراتي شبکې انټرنټ چې ډېر کمزورې دي، زموږ مصارف یې لن ناکید دي، خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي. دغه موږ مسلمانان خلک ورور ډېر په دې تشویش کې چولې چې دا ولادت موږ ناکید مصرف کیږي، مګر اواز نه چاته نه رسیږي. موږ غواړو چې زموږ نرخونه نو سره برابر شي. ورور دا یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراته یې په 1500 کې په څلو څور کوي په څلور څور کوي. ورور دا شهروالي چې د مقامات موږ اواز ورسېږي چې دا دغه یو ټاکل معیار وټاکي. دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 210 هم دغه کیسه ده په یو نیم سل هم دغه کیسه ده. سړی پوهیږي خپل کار پوهیږي، بل رقم څه کوي. حکومت ځغ نه کوي ورور، شهروالي ودې کار ته نه فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي. ورور دا موږ کوي داسې پتنګ راوستلي خو تعالی دې ځل موږ
تم لا شاهدې هلمند خبره کوم. ما دا پیغام باید پورس چې موږ د باغران ولسوالۍ خدین لري چې دا زموږ خطیره برابرې کې او سړکان مو ډېر سره خراب دي.
سلامونه او درناوی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ به وي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبرې کوي او وایي اعلامی ورکوي چې موږ تیر نظامیان او تیر کارکونکي د تیر دولت راغوښتي دي او په خپل وظایف کې دي. دا کامل دروغ ده، دا کامل دی حقیقت نه لري. خبره ده دوی د مسلکي په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشد ضرورت دی غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانه او په بل بانه په شکل د اشکالو د خپل دندونه لري کوي او یې بستونه ترقزي. نو هیله ده چې مسولین په دې اړه توجه وکړي، د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خپرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادي راډیو د موسیقي ځنګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونه یو وروستی راپور هم لرو چې نړیواله مسله ده. د روسیې د ګاز ستر شرکت ګاز پروم وایي تر هغه پورې به اروپا ته د نارت ستریم یو نلیکې له لارې د ګاز لیکت پیل نه کړي چې د جرمني شریکې په دې نلیکه کې له کاره لوېدلې تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د شرکت د اګست له 1 رئیسې په دې نلیکه کې د ګاز لیکت درولی چې په اروپا کې د ګاز د کموالي او د بایو د زیاتېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د روسیې د ګازو د ستر شرکت ګاز پروم یو جګپوړی چارواکی وایي دا شرکت به تر هغو اروپا ته د نارت ستریم یو نلیکه څخه د ګازو لیکت بیرته پیل نه کړي چې شریکې جرمني د دوی په خبره ناقص تجهیزات ترمیم کړي نه وي. د روسیې په ولادیواستوک ښار کې پرون سیشن به یوې اقتصادي غونډې ته د ګاز پروم شرکت اجرایوي مرستیال ویتالی مارکیلوف وویل دغه تجهیزات باید ترمیم شي تر څو دغه شرکت د ګازو لیک بیرته پیل کړي. د دې شرکت جرمني شریک زیمنس انرژي ویلي د ترمیم په اړه ورته هیڅ دنده نه ده سپارل شوې او د هغې ستونزې په اړه چې ګاز پروم یې خبره کړې ویلي چې دا دومره غټه ستونزه نه ده چې له امله یې د ګازو لیک وځنډول شي، بلکې هغه په اسانۍ حل کېدای شي. نارت ستریم یو اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد یوه لویه نلیکه ده چې د 55 میلیارد متر مکعب ګازو چې روسیې په کال کې پر اروپا پلوري یو پر درېیمه برخه له همدې نلیکې اروپا ته لیږدول کېږي. دا نلیکه چې فنلند پولې ته نږدې د روسیې له ویبورګ څخه پیل د بالتیک د سمندرګي په تل کې د جرمني په شمال ختیځ کې له لوبمین پورې غځېدلې ده. د روسیې ګاز پروم شرکت د اګست په 1 اعلان وکړ چې د نلیکې د ساتنې د چارو په خاطر د ګازو لیک د 3 ورځې په مخه ځنډوي او علت هم دا ښودلی و چې د نلیکې د توربین په یوه پمپ کې سوری پیدا شوی دی. د لویدیز مشرانو موسکو تورن کړی چې له انرژۍ څخه د یوې وسلې په توګه کار اخلي. په تیره لکله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین یرغل کړی دی، خو موسکو دغه تور په زلونو رد کړی دی. په دې ترڅ کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان وویل چې روسیې د نارت ستریم یو